دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د سه شنبه یا نه ورځ او د 2020 کال د اگست 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د عمران خان پر ضد د یوې عدالتي اورېدنې، په پاکستان کې سیلابونه، په خیبر پښتونخوا کې د نامنی پیښې او پرلتونه، او په څارویو کې د لمپ سکین ناروغي په اړه پر راپورونو سربېره یو شمېر نور موضوعات هم لرو. خو تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه له اسرار الله مومند واورو.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی. اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه کوي. په سند کې وروستیو سیلابونو لکونه خلک غیزمن کړي او بې کوره کړي، او روسي ځواکونو د اوکراین په مشرقي او جنوبي برخو بمباري ته دوام ورکړي. او زه برونو تفصیل. اسلام آباد هایکورټ نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت کې سوریدنه کوي. د مشالډیو خبریال وایي عدالت دا پریکړه وروسته له هغو کړي چې د اګست په 6 عمران خان په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې شهباز ګل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری خلاف به کاروایی کوي. عمران ویل فردی جج به مقدمه جوړوي. شهباز ګل چې د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سلاحکار د اګست په 12 یې عدالت ته ویلي وو چې پر هغه د پلټنو پر مهال تشدد شوی دی، بلخوا اسلام آباد پولیسو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. شهباز ګل د اګست پر 9 له هغو وروسته پولیسو نیولی وو چې په یو پاکستانی ټلویزیون یې د دې هیواد د پوځ په اړه ویناوې وکړي. پولیس د ده پر ضد د بغاوت او ریاستي ادارو خلاف د ولس پارولو په تور مقدمه درج کړي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښانو هم ویلي چې باید ګل یادې خبرې نه وکړي. په سند کې وروستیو سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې کوره کړي دي. د سند قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم پرون پر خپله وبپاڼه لیکلي چې د اګست 6 پورې په دې صوبه کې څه باندې 45,650 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15,000 خلک یې بې کوره کړي دي. پی ډی ایم وایي له بارانونو سره په تړلو پیښو کې 214 کسان وژل شوي، څه باندې 700 ژوبل دي او څه له پاسه 10,000 کورونه اغیزمن شوي دي. بلخو د پاکستان ران ورځپاڼه وایي په سند کې روانو سیلابونو زیات تاوان په للکانا، سکر او حیدرآباد کې رامنځته کړی دی. ورځپاڼې په 28 اګست خپل راپور کې ویلي چې په دغه سیمو کې له 3 ورځو راهیسې خلک په سیلابي اوبو کې ګیر دي او تر دې د مورته د ژغورنې ټیمونه نه دي ورغلي. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علي شاه د اګست په 28 سکر ته ورسېد او هلته یې خلکو ته باور ورکړ چې له ټولو سره به مرستې کېږي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توره وایي د تجارت پر وړاندې د خرلاچو پکتیا لارې پرانیستو په اړه به ډېر زر له افغان طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د بهر میشتو پاکستانیو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون له مشالو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خرلاچو لاره تګ راتګ کې مشکلات ځکه دي چې په سیمه کې امنیتي حالت ښه نه دی.
وین چلے مو کوشش دار ہے زد نظر خرلاچو باندھے مطلب دار ہے ان اور دی طریقے سے شروع شی.
بلخوا د کورمې ضلع تاجرانو او ګاډو مالکانو ویلي چې د خرلاچو پکتیا تجارتي لارې نور بند ساتل نشي زغملی. د خرلاچو تاجرانو اتحادیې مشر سید مومن حسین پر مشلډو ته ویل شاوخوا شپږ وار یې له افغان طالبان سره مذاکرات وکړل خو څه نتیجه یې ونه کړه. د په خبره اوس د پاکستان لخوا هم پوله تړل شوي. تاجران وایي دا وخت د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. افغان طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. تاجران وایي افغان طالبانو خرلاچو لار په جولای میاشت کې وروسته له هغو وتړله چې له افغانستان په غیر قانوني ډول پاکستان ته وروړېدلي 2 تنه نمتي سرتېرو په ډزو ویشتل. په ټول پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین نن دوهمه ورځ ده. د پاکستان سرکار ریډیو وایي چې په دې ورځني کمپاین کې به د ملک په 122 ضلعو کې هغو څه باندې 4 کروڑ ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې به شاوخوا دوه او یلکه ماشومانو ته د غڅاسکی ورکل کیږي. سرکاري رسنۍ زیاتوي چې په دې کمپاین کې څه باندې 25,000 د پولیو ضد څاسکی ورکوونکي ډلې برخه اخلي. ملک او پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د سیلابونو د پولیو وایرس د خپرېدو د اندېښنو له وجې د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو او کراچۍ کې د پولیو مخنیوي کمپاین د اګست پر 15 پیل شوی او په بلوچستان کې بعد اګست پر 9 پیلېږي. سکل په پاکستان کې د پولیو 44 ثبت شوي دي. روسي ځواکونو پر داسې مهال د اوکراین په مشرقي او جنوبي برخو بمبارۍ ته دوام ورکړی چې اوکراینی ولسمشر ولودمیر زیلنسکي هغه خبرداری تکرار کړی چې کېدای شي ماسکو د اوکراین د خپلواکۍ 1.5 کلیزې مخکې د خطرناک بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین جنرال سټاف د اګست په 2 خپل ورځني معلوماتو ورکولو پر مهال ویلي چې په مشرقي بخموت سیمه کې د روسي توپخانو او راکټلان چورو بریدونو آبادۍ ته تاوان رسولی. جنرال سټاف زیاتوي روسي ځواکونو چې د خارکیف او زاپوریجیا او یو شمېر نورو سیمو په ځنو برخو یې خپل قبضه برقرار ساتلې. د جاري هڅو تمرکز یې د مشرقي لوهانسک او دونیسک سیمو بشپړ کنټرول ترلاسه کول دي. سیمه ایز ګورنر د اګست په 1 په ټلګرام لیکلي دي نیکوپول ښار چې د زاپوریجیا اټومي پلانټ څخه د نیپر سیند دواړو غاړو ته پروت دی 15 پرې په مختلفو وختونو کې بمباری شوي. زیلنسکي د بیدار اوسېدو غږ کړی وایي کېدای شي چې روسیا له 40 اګست مخکې په خاصه توګه د څناوړه کولو کوشش وکړي. دغه د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. دا اوته دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. نن اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت مقدمه اوریدنه کوي. د پاکستان د یو شمیر نور سیمو په څیر د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم سیلاونو یو شمیر کسان اغیزمن کړي دي.
کام سر وړه جوړه او د مورون هاتی وړه وړتي او د مقصد پروي روډ میستا باندای.
پښمالی وزیرستان کې د میرالی گورنر ماډر سکول استادان وایي چې امنیتي ځواکونه دغه سکول اوس په ارمی پبلک سکول بدلول غواړي چې دوی به ډیر زیات اغیزمن شي.
یو خو به موږ سټاف ممبر به روزګار شي، دویم دا چې زموږ د سټوډنټ پاسه کیږي.
اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسو پکتیا لوی لار له تیرو درو اونۍ راهیسي تړلې پرته ده چې کاروباریان او ډرایوران لستون سر مخامخ کړي دي.
دی ورځ دوه دوه نیم لکه کلدار خاص ډیر وران مصرف کوي، هغه دکانونه بندي، مشکلات ډیر دي.
په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، اسلام آباد های کورټ نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه کوي. عدالت دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د اګست پر 6 عمران خان په اسلام آباد کې مظاهره چان ته په یو وینا کې ویلی و چې شهباز گل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکی اډیشنل شزینا ججی زیبا چودری خلاف به کاروایی کوي. شهباز گل د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سلاکار دی. د اګست پر 12 عدالت ته ویلی و چې پر د پلټون پر مهال تشدد شوی دی. بلخو اسلام آباد پولیس په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. شهبازګل د اګست پر 9 له هغه وروسته پولیس نیولې و چې په پاکستاني ټلویزیون کې د دې هیواد د پوځ په اړه ویناوې کړې وې. پولیس د پر ضد بغاوت او ریاستي ادارو خلاف د ولس پارولو په تور مقدمه درج کړې ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ د خبریال اسرائیل مومن سره شریک کړی دی. راځي چورته غواړو.
تیره ورځ د اسلام آباد های کورټ چې کوم ټول ججان دي هغه خپل منځ کې مشورې کړې وې د دغه د عمران خان د وینا په اړه باندې. دغه مشورو نه وروسته بیا ججانو قاضیانو دا فیصله وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی د مشر خلاف د عدالت ته د سپکاوي په دغه بنیاد باندې دغه خلاف دغه کیس دا کیس شروع کی. نو پته بوله کې چې سبق شروع کیږي، البته داسې ویل شوی دي چې هم دا نن شروع شي او درې ججان بر اسلام آباد های کورټ دغه د عمران خان خلاف چې کوم دوی مشوره کړې و او د کیسه شروع کولو خبره کړې وه، نو ویل شوي دي چې درې ججان به چې دې ته لارجر بینچ وي او دا اهمیت زیات وي چې دې کې ججان زیات وي. نو بار اړو به کتی شي ځکه د پی ټی آی د مشر او پی ټی آی د خلکو لخوا خو تیره ورځ چې کله دغه فیصله راغله د اعلان وشو چې اسلام آباد های کورټ به ناغي د سپه فواد چودھری د پی ٹی آئی یو مشر دی، پخوانی د اطلاعات وزیر دی، هغه له خفګان څرګند کړ د مخامخ او نیخ پنیغه خو انتقاد او تنقید نه دی کړی، البته نور شان ته اشاره کړې ده چې باید چې د اسلام آباد های کورټ د دې ججانو د فیصلې نه علاوه نورو شیانو ته توجه شوی و نه به ډېره ښه وه. نو بهرحال اوبه کتی شي ځکه چې د توهین وزارت د هغې به نظر دا وي چې عمران خان کړی دی.
ترخان صاحب ستاسو په خیال دا څومره جدي کیس دی دغه عمران خان باندې چې جوړ شوی دی؟ نن اورېدنه کېږي توهین عدالت کیس، دا څومره مهم دی؟
زما خیال چې اسی خو عمران خان په ډېرو مسلو باندې اکثر که د پولیس لخوا کیس درج شي نو سیاسي انتقام نوم ورته ورکړي. دویم دا چې عمران خان نن سبا د هغه په وینا کې لکه په رابل پینډی کې چې د اتوار پر ورځ باندې کوم دغه تقریر و وینا وا جلسې ته، نو په هغې کې هغه د هر شي که هغه د شهبازګل نیول وي یا نور د دې کسانو باندې تشدد چې دی دا وکی هغه خبره شوه، یا د انتخاباتو د کمیشن الیکشن کمیشن ځنې فیصلې دي. عمران خان اوس د ټولو وی چې د دې په شا باندې د ده په نظر نیوټرل دي. نیوټرل مانا خو پاکستانیان په دې باندې پوهېږي چې نیوټرل ځکه چې کله د فوج ترجمان کله چې سیاسي دا بحران شروع شوی و نو هغه وخت کې د فوج ترجمان ویلو چې د پاکستان فوج په دې سیاسي معاملاتو کې نیوټرل دی، نو بې طرفه دی، د چا سایډ نه اخلي. نو عمران خان هر وخت طالب استعمالي، نو اوس خو هغه هغه شیانو باره کې خودی بیان ورکړي چې دا سیاسي دی، دا پولیس دی، دی په شا باندې دغه په خیال باندې فوج دی. لیکن عدالت والا مسله بیا ځکه ستاسو خبره چې جدي او سنجیده شي او لږه سخته شي چې دا فیصله ججانو په خپله کړې ده او بیا عدلیه چې دا نو هغې باندې اکثر د پاکستان د خلکو نسبتا دا بیا خاص کر اعلی عدلیه چې وي که سپریم کورټ دی یا های کورټ دی تر ډېره حده اوس پاکستان کې پی خلک یقین هم لري ځکه چې فیصلې که تاسو وګورئ نو ډېرې فیصلې بیا داسې راغلي چې هغه د پی ټی آی په حق کې دي. لیکن پاکستان کې دا هم یو مسله جوړه شوې ده چې که په حق کې فیصله راشي د هرې پارټۍ یا د هر چا اخه ده، که په خلاف فیصله راشي نو بیا خلک وي دا ښه نه ده.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې د اسرائیل مومند پوښتنې ځوابولې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو خیبر پښتونخوا ته او موضوع د سیلابونه. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان تحصیل پروا او سیدونکو وایي چې سیلابونو یې کورونه ړنګ کړي دي، حکومت تر سره تر دې دمه څه ډول مرستې نه دي کړي. دوی وایي دا وخت له ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. بلخوا د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر وایي سیلابونو اوه کسان مړه کړي، پنځلس ژوبل کړي او اوه نیم زره کورونو ته تاوان رسولی دي. البته دوی وایي له ولس سره د مرستو لپاره شپږ کیمپونه جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سیمې اوسېدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو مقامي انتظامیه یا دوی ته سم مرسته ورسول یې نه دو. په دغې براکشې د تحصیل پروا ماړه ډیرا سولا کلي اوسېدونکي مشال رادیو ته ویایي.
تحصیل
پروې وے میرن سیمے اسی دن کی خبریں ہم اروئی
غلام حسن دوتانے تحصیل پروویز علاقہ میرن خبریں کوم دغا مجھ علاقے کو تکنن وہ مشپدہ چے دغا سیلاب راغل ہے دا خلق پخپل اخپل مدد کئی چو پخپل اخپلوان دی وبون را وباسی نن درے مورد چے کم اندس ہائیوے دا کراچے دیر اسمال خان دا ہم پا مکمل توگا بندے بندہ دا دے مارے پی علاقہ بندے تمرا علاقہ دا زیر آب دا سیلاب زدہ دا حکومتی ادارو طرف نتروس پوری خدمت کے پسار باندے سیلاب زدہ دا کہ کم دیگے علاقے دی نئی چوک میں دلی دی نسو کرتا راغلی دی نسو پغام و درسی دی سرکار طرف و سر شامل شوی دی
دی دیرہ اسماعیل خان ڈپٹی کمیشنر نصر اللہ خان لطرف جاری شوی بیان کشی ویلی شوی دی چھ دی زیلے یو سلو و چالویش کلی دی سیلابی و بنا متاثر شوی دی چھ پکشی و تز زرا پینجا سوا کورونو تا نقصان و راسی دلائی دائی او پس سیمکشی سیلابی و با و کسان و جلی و پینزلا سی پر ہر جلی کری دی و مقامی انتظامیات دی سیلاب نا متاثر شوی خلکی دی پورای دی خیمه و دوایانو مرستے دی پورای شپیش کیمپینا قائم کری دی و دی تحصیل پر واسی میں اسی دن کیو دی ڈیرا اسماعیل خان مقامی انتظامیانا غشتنا کری دو چی دی سیلاب نا متاثر شوی سیمو خلکی تا مرستے و رساول دی پورا دا گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
زموږ غل مشال رادیو خوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور په شمالي وزیرستان کې د میرالی گورنر ماډل سکول استادان وایي چې امنیتي ځواکونه دغه سکول اوس په آرمی پبلک سکول بدلول غواړي. دوی وایي په دې اقدام سره به یو خوا د سکول استادان بیروزګار سي او بل خوا به دغه میډل سکول په پرایمري سکول کې زم سي. د استادان په وینا که پوز غواړي نو نور سکولونه د جوړ کړي خوشته سکولونه دي نه بدلوي. بلخ امنیتی ځواکونه ویلي چې له میرالی گورنر ماډل سکول څخه به یو معیاري تعلیمي اداره جوړ کړي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
په میرالی کې د گورنر ماډل سکول یا خونځي استادان وایي چې میرالی تحصیل یا سکول د گورنر ماډل سکول نه په آرمی پبلک سکول بدلولی شي. امنیتی ځواکونو یې د رغونې کار پیل کړی. دغه استادان ګیلمن دي چې گورنر ماډل سکول یوه تحفه وه. دغلته د نورو تعلیمي ادارو هم ضرورت دی. په زائد دې چې یاد سکول آرمی پبلک سکول ته واړوي په کیمپ کې ورسره ځای یو بلډینګ شته نو نوې آرمی پبلک سکول دې جوړ کړي او میرالی گورنر ماډل سکول دې په ځای پاتې شي. د میرالی گورنر ماډل سکول یو استاد عبدالجمیل وایي
دا سکول د ټولې عملې تعداد 17 جوړیږي او زموږ سره یو کافی تعداد د سټوډنټانو هم دي. یو خو به موږ سټاف ممبر بیروزګاره شي موږ ته به اوس په دې عمر کې بل په کوم سرکاري ځای یا ډیپارټمنټ کې فریش اپائنټمنټ ملاو شي ځکه چې زموږ سټاف ممبر زیاده تر اوریج دي. دویم دا چې زموږ د سټوډنټ پاسکیږي میرالی کیمپ کے موجود اے پی ایس اولڈ بلڈنگ 660 کنال رقبہ بندی مشتمل دا او بالکل ویران پروت تھا بیا دا یو نو اے پی ایس پدا بلڈنگ کے ری اوپن کو.
دا گورنر ماڈل سکول میرالی یو بل استاد اسد اللہ وائی چی یاد سکول دا گورنر ماڈل سکول نا آرمی پبلک سکول باندے بدلے دو او میڈل نا پرائمری کے دو سارا با نیواز دا شپگم اوام او تم ٹولگیز دا کون کی محروم شی بلکہ دا سکول استازان با ہم بے روزگارا شی. دا دغا گام پا زید با پورم نا احتجاج کری
دا سکول اگز 2017 نا کوالیٹی ایڈوکیشن ورکوی پا مستقبل کی سکول شتاف با بے روزگارا کی گی دا دے سارا با بستا ٹول سٹوڈنٹس با سفر کی گی ایک لاس سکس تو سیونت ایٹ سٹوڈنٹس خو او ڈوزائی نشتا با دا سکول کے زکا چی دا دی سکول شتاف دا برتی او دا سٹوڈنٹس ایڈمیشن دوارو اس دے حرونو کے اے پی ایس پرائمری سکول خو دل شوے دے. دا سکول گورنر کے پکے مونگ تا گفت را کرے دا دا با مونگ ہارا قانونی لارخ پلاو پورا من احتجاج وی پا میڈیا باندے آواز اوچتا والوی یا دا عدالت پلارا قانونی جنگ کا والوی.
دا غا پختنا موچکلا شمالی وزیرستان کے دا امنیاتی ځواکونو یوالا چارواکی نا وکڑا نو دوی چې لارسنویو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې میرانشاه گورنر ماډل سکول کې سلګونه زده کوونکي زده کړې کړي. د حکومت لخوا دغه سکول ته هر ډول اسانتیاوې ورکړل شوې خو میرالی گورنر ماډل سکول کې د زده کوونکو شمیر بیخي کم دی. هغه هم د امنیتي ځواکونو فنډ لاندې د سویټ هوم زده کوونکي دي. دغه سکول په نوي طرز تیارولی شي. د وزیرستان یو نیم سل پورې نوی یتیمان چې د زده کړو وس نه لري په یاد سکول کې به وړیا زده کړې ورکوي. غواړي چې یاد سکول معیاري تعلیمي اداره وګرځي. د سکول بیلډینګ حالت هم بیخي خراب و چې په نوی طرز ماډل اداره ترې جوړوي. دا د پوینا سو پورې چې د یاد سکول استادان دي هغوی به له دندې نه لرې کیږي. شمالی وزیرستان کے ضرب اعظم عملیاتو پس ذیلی انتظامیه تعلیم سانگ او امنیاتی ځواکونو د سکولونو فعال کولو باندې د پخوا په نسبت توجه ورکړې. د تعلیم سانگ مشران وای چې سلګونا سکولونو کې د بیا رغونې کارونه سرته رسیدلی. د غلطه ټوله 901 تعلیمی ادارې دي چې پخوا به ډیرای په لرو پرتو سیمو کې د حجرو په توګه کارول کېدلې، اوس یې د فعال کولو لپاره جدي ګامونه اخستي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان پاکستان ترمنځ د خرلاڅو پکتیا لوی لار له تیرو درونی راهیسی تړل سوی ده. دلته میشت کاروباریان وایي چې د دوی مالونه ډیر زیات خراب شوي دي. دا لار په مبینه توګه افغان طالبان وروسته له هغه وتړله کله چې له افغانستانه په غیر قانوني ډول پاکستان ته راوړېدلي دوه کسان د پاکستانی امنیتي سرتیرو په ډزو وویشتل شول. څو ځله د کرمې ځای مشران او تاجرانو د طالبانو له حکومت سره مذاکرات وکړل، خو هغوی د تجارت لپاره لار خلاصه نه کړه. تاجران وایي که لار خلاصه نه شوه نو سخت تاوانونه به وګوري. بلخوا پاکستان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لار خلاصه کړي. په دې نور تفصیل د تاریخ ورځ په راپور کې واوري.
د کورمې ځینې تاجرانو او گاډو مالکانو د ګلپور ازویلې چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار مزید بند ساتل نور نشي زغملی. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا له لارې کنټینرې لرې کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتیرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل، خو بله تر دې چې خالی ګاډي او د یو بل په لور اوختي خلک یې پرېښودل، پوله بیا هم خلاصه نه کړه چې اوس دې خوا هم وتړل شوه.
د لیارې چلیدا خو بل پرون بیا څه د خالی ګاډي ختم شول، اوس صرف لوډ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوښوي کنټینر کې خلل په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډېر خفه شول. په کارمي دغه څنګه کوم خال خلل کوم خالکو سه ریات کولو یغه څنګه پر خلل بي ایمو څنګه ګټ څه باندې نو خو سیمو څنګه نه ګټ پن خال باندې تلو.
د خلاصو پکتیا لا د پولی اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنش په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې دوه تنان امنیتي سرتیرو لخوا د وشتل کې دوه پر دی عمل کې تړلې. دا وخت لا مالونو او سامانونو ډک گاډي د پولی دیخوا 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولی اخوا د راوړېدلو په انتظار دي. خو د پولی دیخوا سختي تر شروع کېدو پس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرګل مشال لوډیو ته وای پوله چې بنده شوه نو دوی هم د خو پاتې دي چې باندې نه وازې خرچي او کرایې نه راځي، بلکې مالونه هم ورسره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خو ته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي هغه نه را پرګدي، ګډ بیا دوی بند ک هغه چې را پرې نه دي. پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو ته شویار یو ډېر ور دي. ورځي زر کلدار مصرف لري نو دلته ډېر ډېر وران دي. تقریبا د ورځې 2.5 لکه کلدار خاص ډېر وران مصرف کوي. هغه هم دوکانونه بند دي دلته بند شوي دي نو مشکلات ډېر دي موږ نه.
بلخوا په دغه اړه د کرمې ضلعي کمشنر وصل خان خټک موږ سره خبرې ونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته وویل پر پوله پرته خلکو د یو بل سره رشتې شوي چې هغوی په خپلو کې خبده لري، خو چونکې بارډر دی او حالات هم خراب دي نو په تګ راته کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سیکورټي لوازمات پر خپلولو هر کس د امنیتي سرتیرو سره تاون وکړي. ساجد سنتوري زیاته کړه ډېر ضرب د تجارت پر وړاندې لار د خلاصول لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مو خپل همسایو سره څومره خیال ساتلی شو هغه مطلب دی ایمو اټول اول ترجیح دادې او دې سره سره ایمو خپل رښتې دي مخالفو یا هغه دې طرف رښتې دي دونو کې مطلب دا خلک چې یا مطلب مړ ژوندای وي ناغی پر چکم دے انٹرنیشنل باؤنڈری رولز دی یا حکومت لرے تے کارڈ جاری کی گی موقع باندے ہم زور دے پہنچلے مو کوشش دارے تے زر نظر خرلاتسو باندے مطلب دارے ان اور دی طریقے سے شروع شی
دا خرلاتسو پکتیا پر تجارتی لار ہر اورس اوسطن پا اتا سوار ٹرکونو او لاریانو کی نن سبا لا افغانستان خربوزے انگور سبزیانے او کوئلہ درامت کی گی او لا دا غزے سیمنٹ ریجی مالگا او پرچون سامان اڑلے شی خوز دا دا تجارت پروڑاندے تړل شوی دا تر اوسه پورې په دغړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریس مشال لډونه د ترلاسه کړې تاریخ ورکزه مشال رادیو په خبر
زموږه مشال رادیو خبري د جمعیت علما اسلام فیډل ادا کوي چې په قبایلی ضلعو کې د تیر څو کلونو راهیسې د دوی په لسګونه کارکونکي او عالمان په هدفي بریدون کې وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 14مه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د بلدیاتي ادارو لپاره د یاد ګوند دوه منتخب غړي قاري سمی الدین او قاري نومان الله وژل شول. دا چې د دې وژنو تر شا څوک دي او لاملونه څه دي د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مشال رادیو خبریال مجید بابر راپور جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی دلو لپاره د جمعیت علما اسلام د تنظیم جنرال سیکرټر مولانا عبدالرشید وویل چې دا وجنې یوازې په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په ټولو قبایلی دلو کې له سو کلونو راهیسې روانې دي.
چیرې زمونږ د جمعیت علما تقریبا شپږ سو پورې علما شهیدان شوي دي. دا په دې سو کال کې دنه کنه لکه مطلب دا چې هغه ټارګټ شلو لوی علما د لوی پای سره د باجوړ نور د پاره خبره زنه کومه پاره کې خپل دو علما په شمالي وزیرستان کې وجلې شو. دا سپه او راځي کې په شولونو باندې وجلې شوې دي خو صرف باجوړ کې د لوی پای علما چې د نو آزاد غشو دي. نو دا د بدامنې یو لهر دی او دا زمونږ درنې احتجاجونه هم کېږي په دې بنیاد باندې کېږي چې د دې ذمہ‌دار ریاست دی. سو مونږ او بارکله خیر څه څه واردات وشي به کله داعش په نوم باندې څوک دغه واخلي دا ذمہ داری واخلي کله دا احرار په نوم باندې کله څوک بل څوک دا اوس پته نه لګیږي چې دا څه حقیقي تنظیمونه دي که فرضي نومونه دي که حقیقت دی که نه. دا هغه جعلیت دی دا څه شی دی که نه.
دا چې د جمعیت علما اسلام کارکوونکي او عالمان ولې او د چا لخوا په نخه کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا عبدالرشید د دې وجنو تر شا د وجوهاتو او د ذمہوارو نه ناخبری وخوده خو زیات اکړه چې د دوی ګوند یو مذهبي ګوند دی او لار عیني ده. په قبایلی د لوکې د جمعیت د عالمانو د وجنو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په 400 سوابه کې د دغه ګوند په مشر مولانا فضل الرحمن دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې و. د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې مولانا فضل الرحمن په کوټه کې له هغه ځانمرګي برید نه روغ وته و چې ذمہواري یې جند الله وسوالې ډلې قبوله کړې و. په بیلابیلو وختونو کې په دغه ګوند د بریدونو مواری پاکستانی طالبانو داعش او جند الله ترڅنګ نورو وسلوالو ډلو هم قبول کړي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو ډلو سره د جمعیت علما اسلام کوم ډول تعلقات دي د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال مشتاق یوسف زیوای په تیرو وختونو کې مولانا فضل الرحمن په طالبانو کې شهرت لرلو
خاص کر افغان طالبان او پاکستانی طالبان نو په سوخ کې خو مولانا صاحب دا ډیر زیات مقبول بږي. اوس پاکستانی طالبان
روان کال اپریل په ولسما د اسلامي دولت خراسان یا داعش وسلوال ډلې شریعت کونسل په وو پاڼو مبنی په یو جاری شوی فتوا کې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تعلق لرونکو عالمانو وجنه روا ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی به د جمعیت پر ضد بریدونه جاري ساتي. دا چې داعش وسلواله ډله ولې جمعیت په نخه کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیا الرحمن وایي دا د جمعیت او افغان طالبانو ترمنځ د ښو تعلقاتو په سبب هم کېدای شي.
افغان طالبان داعش کم جنگ دے پاکستان کی پر جوڑ کے کیونکہ او دا ویلی چې موږ مستقبل کې په جوړې باندې ټیکوم کو دا بالکل د خپل په مطمئن ملي دي.
په دغه فتوا کې دایش دلی په باجوړ کې د جمعیت د دوو مشرانو مفتی شفیع الله او قاری محمد الیاس د وجنوزي مواري قبول کړي او زیاته کړي دا چې د غوالمانو بعد دایش پر رد تبلیغات کول. که هم کرشمیر نه د معلومه چې تر دا دمه د جمعیت څومره پلویان په ورته حملو کې وجل شوي او د پاکستان نه خبریدونکي د نیوز ورسپاڼې په 2013 میلادي کال کې خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2013 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال جون میاشتې پورې په بمی چاودنو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې د یاد ګوند واتیا پلویان وجل شوي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخاوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی. اسرار الله مومن به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اسلام آباد هایکورټ نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت کیس اوریدنه کوي. د مشال رادیو خبریال وایي عدالت د پریکړې وروسته لاغو کړی چې د اګست په 6 عمران خان په اسلام آباد کې مظاهره چاند په خپل وینا کې ویلي وو چې شهباز گل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي ایڈیشنل خزینه جج زیبا چودھری خلاف به کاروایی کوي. عمران ویل پر دې جج به مقدمه جوړوي. په سند کې وروسته سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې کوره کړي. د سند قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اګست 6 پورې په دې صوبه کې څه باندې 45,500 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15,000 خلک یې بې کوره کړي دي. د پاکستان نوې پاخي وزیر ساج حسین توری وایي د تجارت پر وړاندې د خرلاچو پکتیا لارې پرانیستو په اړه به ډېر زر له افغان طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو پاخي وزیر ساج حسین توری پرون مشالې ډو سره په خبرو کې دا ونویل چې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته یې کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خرلاچو لار تګ راتګ کې مشکلات ځکه دي چې په سیمه کې امنیتي حالت ښه نه دي. او په ټول پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین نن دوهم ورځ ده. د پاکستان سرکړې ډی وای چې په دې ورځنی کمپاین کې بعد د ملک په 120 ضلعو کې هغه څه باندې 4 کروڑ ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرا الله مومند وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. واشنگتن د ایران د هغو وروستیو اداو په وړاندې چې وایي امریکا د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي غبرګون ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنگتن هڅه کوي چې هر څومره ژر کېدای سي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وې موافقې د وروستي متن په اړه د ایران نظریات ته ځواب ووایي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگتن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دي. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویل د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره نورې خبرې ښایي روانهونه ترسره شي. هغه خبرلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانهونه ترسره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دی هیله مند چې د امریکا مثبت ځواب روانهونه ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون لمخې چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړي چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي، خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامي قانوني معاهده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. خو زموږ ممنته د قبایلی سیمی ممندو د امن لپاره د لوی جرګې له خوا غوښتل سوی دوی ته په هر حال کې امن پکار دی او نه غواړي چې په سیمه کې د بنامنی پیش دوام ولري. دوی غوښتنه کړې چې د امنیت لپاره پکار ده چې حکومتي ادارې خپل اقدامات تیز کړي او د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. جرګوال ویلي که حکومت د وسلوال سره مذاکرات کوي باید د ولس په خوښه وکړي، نه چې کومه فیصله وکړي او پر دې وروتپي. دغه جرګه کې د سیاسي ډلو علاوه د سیمې ملکان، ځوانان او د فلاحي تنظیمونو ګڼ شمېر غړي هم ورغلي وه. نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزي په دغه راپور کې واوري.
د محمود لوی جرګې غوښتلې دوی امن غواړي او هغه هم داسې که حکومت د یوې وسلوالې ډلې سره مذاکرات هم کوي باید د ولس نه دې پکې رایه واخلي. د اګست په 22 سهار 9 د محمودو د سیاسي، سماجي، مذهبي ډلو او د فلاحي تنظیمونو لخوا په کیپټن روح الله شهید سټیډیم غلنۍ کې یوه لویه جرګه وشوه. دغه جرګې ته ځوانان هم خبرې وکړي چې پکې د خوایزو د سیمې اوسېدونکو یو ځوان تفسیر مهمن هم شامل وو.
د قوم زین سپینګیرو سره مشوره شوی ده خو قوم سره نه ده شوی. دا خل چې راځي نو دا به د قوم کې دلته مشکیږي. ځان لکه به ته نه جوړی دا به د قوم کې پات کیږي. نو زویم چې د ټي ټي پی سره د حکومت کمی خبرې دي چې هغه ښکاره کړي قوم ته. نو که اوس حکومت دا شی پټ ساتي، دا معاهده پټه ساتي او دا قوم داسې راپاڅي نو دا قوم خو بیا د یو جنګ سره ښکېل کوي.
د جرګې شریکوالو یوازې سپینې جنډې را وړې وې، ولې د سیاسي ګوندونو په جنډو او یا په خولو په سرولو باندې زو دا ځکه چې د جرګې د سټیج نه غږ وشو. دا د محمد قام جرګه ده او کومه سیاسي ایجنډا نه لري. د جرګې د شریکوالو شمیره نږدې د 1000 پورې وه چې پکې د ذکر کړې شي وډلو نه علاوه د محمد ملکان هم په ګڼ شمیر کې ورغلي. د سهار ویلفیر ټریټمنټ مرکز په نوم یو اداره چلونکي حمید الله محمد چې وخت په وخت سکول نه بهر ماشومان سکولونه ته بیایي، نشه کوونکي خپل هسپتال ته بوزي چې درملنه وکړي او داسې نور فلاحي کارونه هم کوي. مشال رډیو ته وویل دوی د امن غوښتن کړي.
همیشه چې زموږ مومند خاورې ته خاصه قبایلی خاورې ته همیشه چې راغلي ټیکادار راغلي، هغه د جنگ ټیکادار وي او هغه د روډ ټیکادار وي، هغه د کالج ټیکادار وي، هغه د سکول ټیکادار وي. خو که کم کالج، کم سکول، کم شیز مونږ ته جوړ شي، همیشه مونږ ته سکول کالج نه وي، همیشه هغه مونږ ته مورچه جوړیږي. تناش زموږ د سکولونو په کالجونو باندې وګوره، د دې پاسه مورچه دي. دا مورچه لکه زموږ ماشوم څه ذهن کې دا ساتي. مونږ غواړو چې په دې سم کې باندې امن خورګو.
دغه جرګه کې د محمدونه منتخب شوی د اسمبلی او دوه غړي هم ناستو. جرګه پزما کوا چې کورسای او یا کوم نور انتظامات ورته نه وشي، بلکې وویل شو مشرانو ټول عمر جرګي پزما کې پناسته کړي باید هم هغه شان دی. د بایزو د پخوانی عمل کمیټه مشر ملک سلطان بایزي هم د جرګي په شریکوالو کې شامل و. سلطان ملک د هغه ملکانو نه یو دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره کابل ته هم لاړ و. ملک وویل دوی سره د دریو میاشتو لپاره طالبانو اوربان هم منلی، خو بیا د زیاته کړه طالبانو ورته ویلي هغوی به مذاکراتو کې خپله خبره په زور منی
او تاسو د پاکستان عین سره برابر لاړ شئ، عین ومنی او خپل عوام ومنی او په بدمارشۍ مه راځئ. نو موږ تاسو سره ولاړی مرجې موږ نه منو تاسو هم نه منی. خو هغوی دا خبره وکړه چې موږ د ټوپک په زور باندې غواړو، موږ داسې نه غواړو، موږ اوسره خبره کولی شو. نو بیا موږ دې مار فیصله وکړه چې قبایلی روایت سره ډزبند موږ اوسره خپل ډزبند کړی دی د درې میاشتو.
خو سلطان ملک بیا زیاته کړه دوی د ټوپک او د بدامنۍ نه سخت تنگ دي، نه غواړي چې په سیمه کې بدامنی وي. د محمدونو د عوامي نېشنل ګوند په ټکټ د صوبای سیملې غړي نثار محمد هم مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا که د دوه قوتونو یو مذاکرات نو دا به څه معنی لري؟ دا به څه پد او بل دا چې کوم مذاکرات دوی کړی دي تر دننه نه پډاګه کړی مې چې دوی څه خبره کړې. خو مذاکرات به ته دا غا چا سره کې چې سو ایفیکټي دا غوی سره خو پکې نه کنه نو چې ته دا غوی نه تپوس نه کې او خبره کې نو چا سره مذاکرات.
د محمد په دې لوی جرګه کې د محمد نه د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکو د قومي سیملې غړي ساجد مومن هم شامل وو. د جرګې د خطاب وروسته ما شاد ریډیو ته وویل
خو که دوی پرامن طریقې سره راځي او مطلب دا چې پاکستان منی او پرامن طریقې سره راځي زموږ ورونه دي، نو زه دایم چې هغه دلته زموږ دا ډیسکس شوی وه. هلته افغانستان کې لویه جرګه کې څه شوي دي؟ نو زه دایم چې دغه یو سوال دی په کار چې دغه د قوم تر ښکاره شي.
او یاد دې وي چې د امن دپاره جرګې او یا ولسي پاسون د اګست په اولنۍ لسیزه کې د دیر نه شروع شوی چې ورستو سوات باجوړ او محمد ته هم وغځید. باجوړ کې د امنیت لپاره ولسی پرلت هم د اگست په 19 شروع شوه چې د اگست په 22 هم روان وو. په باجوړ کې د یو پرلت کونکي او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټری نثارباز مشاد رډو ته ویلي چې د اگست په 22 ورته د کمشتري انتظامیه ورغلی وو چې د پرلت د ختمولو لپاره ورسره مذاکرات وکړي، خو دوی ورسره مذاکرات په دې خبره ونه منل چې پرلتوال ورته وویل داسې ذمہوار چې د دوی خبره منلې شي او وروسته په خپل خبره بیا قائم هم وي ور سره به خبره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې د ځاني او مالی زیانونو او شتو لړۍ اوس روانه ده. په تازه بارانونو کې لس نور مړي موندل شوي دي. د اورښتونو او سیلابونو له وجې د کوټې او کراچۍ ترمنځ لویه لار تړلې پرته ده. دا ډول له پنجاب سره هم د بلوچستان لار بند شوې ده. په ډېر نور تفصیل ایوب ترین په خپل راپور کې راکوي.
د کوټ په ګډون د سوبې په نورو برخو کې د پشکال د بارانو لړۍ روانه ده چې له امله 13 ورځ د دوو میرمنو په ګډون نور کسان مړه شوي دي. د غډول په سوبې کې د پشکال د بارانو څخه د مړو شمېره 225 ته رسیدلې ده. په کوټ کې د طبي پیښو د مخنیوي د ادارې پیډیمي له لوري د اگست 28 نیټه په خبر شوي رپورت کې ویل شوي دي چې د جون د 3 نیټه راهیسې به تر اوسه په سوبې کې د وسې د بارانو څخه چې کوم مړي شوي دي په هغه کې 15 نارینه 55 شزی او 15 شپېته ماشومان شامل دي. دغه ډول د زخمیان شمیره و 15 نوي تر رسیدلې ده. د دې سره سره د کوټ څخه د سړک د لارې د بلوچستان تړون د کراچي لاهور اسلام آباد او پېښور سره شلېدلې دي، ځکه چې د کوټ او پنجاب ترمنځ کامي سړک د پورتمنډو په غره کې د ډبرو د رایلکې دوه لامل د تیر شپږ ورځو څخه بند پاتې دي. دغه ډول د ژوب ډېر اسماعیل خان سړک هم په دنسر کې د غره څخه د لوی بری تر اپریوتو لامل باندې او الته په لسبیله کې د پول د ماته دوه لامل د کوټ کراچي لوی سړک شاوخوا د دوو افتو څخه د هر ډول موټران په مخ بند پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د اگست 28 نیټه د لسبیله ډیپټی کمشنر مراد کاسی نور حال څه داسې راته وایي.
لار نه دی خلاص، اوس خو لار په مستونګ باندې موړه وسوله. ډیر سخت بارانو نه دي سر، ډیر سخت بارانو او لارې بندې دي سر، او خلک د کوشش کوي چې نه راوځي، ولې چې مریضانم چې دلته راسي په ساوسي مسرد حالت.
هلته په پښین کې هم 13 ورځ په یارو او بوستان کې اوبه راغلي او ځینو کلو ته زیان اړولې دي. په دې اړه نور حال د پښین ډیپټی کمشنر ظفر علي د اگست په 28 نیټه په داس ټوک کې راته بیان کړي.
یارو والا خلک هم ګرده کورو سه وېستې او هلته مو اوبه ډیر راغلي. او دا چې کم مندن ډیمو، مندن ډیم مې بریج سوې پرې سوې او هغه بعد سرانا بټیزي اور بټیزي تم ډیر اوبه راغلي او هلته تقریبا 18 کورونه دیوارونه اور پارشلی ڈیمیج ہو، فل ڈیمیج نہ ہو. یارو روڈ بالکل کلیئر دی. کالج کالونی کی مختصر ابو راضی بالا خواص چوکچے کورونا غم ڈیمیج سے ہوئی دی. تور شاہ ایریا کی اس کی ڈب باندھے ابو راغل بوستان کلی قاسم اور کلی آخنزادہ خیل دادو آڑا کی ہو. یہ الحمد للہ مشگر دے تقریباً سر 100 پلس بلکہ زیاد مجھ ٹینٹ ور کڑی دی اور ساتھ ساتھ راشن ور کڑی دی.
دغڈول دسیبی او بختیار آباد ترمنز دور گاڑی سڑک یو زلبیا اوبو ڈوب کړی دی چې لامل 13 ورځ جعفر ایکسپریس د کلپور څخه بیرته د کوچ په لور راګرځېدلې دی او په نتیجه کې مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل پلو ته دلته په کوچ کې د اگست 28 نیټه د بلوچستان د حکومت د کورنۍ چارو سلاکار میر زیا لانګو په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حکومت سیلاب څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو کار په چټکۍ سره روان ساتلې دي. په دې کار کې د پاکستان د فوج سره سره د سرحدي عسکرو مکم دستائنی وار دی.
پی ڈی ایم مکمل تیار ہے اپنے لوگوں کو اس قسم کے آفات سے بچانے کے لیے.
پی ڈی ایم په بشپړه توګه تیار ده. خپل خلک د دغه ډول ناوړه آفتو څخه د خوندي ساتلو په خاطر دغه ډول حکومت بلوچستان هم پوره تیاری نیولې دی. حکومت د مرستې په خاطر ټولو ضلعو ته پیسې لېږدولې دي او پی ڈی ایم ته هم پیسې ورکړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پشکال د بارانو څخه تېره ورځ په کلات، ژوب، دوکۍ او نصیر آباد کې زیات مالی زیان اوښتی دی. ښاغلی لانګو دا هم ویلي دي چې د سیلاب اوبه په لویه مقدار کې را روانې دي، چې له امله د صوبې په ډېرو برخو کې غټ مشینان لېږدول د دوی لپاره ګران سوي دي، او چې تر څو هلته اوبه نه وي کمې سوي تر هغه وخته پورې به د مرستو په کار کې د دوی لپاره مشکلات زیات وي. خو چې کله اوبه کمې او د کار لپاره وضع سمه سي، نو دوی به په عاجله توګه په اغېزمنو سیمو کې د لارو د خلاصولو کار پیل کړي. پلپلو ته په کوټه کې تېره ورځ هم د باران لړۍ روانه وه، چې له امله د کوټ پر قربي بای پاس باندې د کرخسي پر ډیم باندې اوبه راوښتې او د هزاره ټون تر څنګ یې شاوخوا آبادي په مخه راخیستې، لاکن څه ځاني زیان یې نه دی اړولی. پلپلو ته هلته و سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان په نصیر آباد او سبتپور کې پټ فیډر کینال شروع شوی دی، چې له امله لویه آبادي اوبه په مخه راخیستې ده. دلته په کوټه کې د بلوچستان الله وزیر اعلان کړی دی چې د پشک کال د بارانو له امله به د نن څخه بیا د اګست تر اتویشتمې نیټې پورې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. د اګست په یوویشتمه نیټه په کوټه کې د حکومت له لورې په خپور شوي یو بیانې کې ویل شوي دي چې سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، کالجونه او یونیورسټیانې به د اګست تر اتویشتمې نیټې پورې تړلې وي. یاد وي چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو لړۍ د جون په لومړۍ اونۍ کې پیل شوې وه، د هغه وروسته پرله پسې بارانونه روان دي. د فیډیمی په وینا چې تر اوسه د بارانو څخه شپږ زرو څخه زیات کورونه نړېدلي، دغه ډول د یو لک څخه زیات څاروي مړه شوي دي او پر پنځه لکه ایکړ مځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباهۍ سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. او زو کراچی ته د پاکستان د سند صوبې جمشورو پولیس ویلی چې په حیدرآباد کې پولیسو یو هندو هلک اشوک کمار د مذهب د سپکاوي په تور نیولې دي. د جمشورو پولیسو مشر پر مشال رادیو ته ویلي چې د بلال په نوم یو تن د اشوک پر ضد د مقدمې لپاره پولیس ته درخواست ورکړې وو. پولیس وایي کله چې د قرآن سوځولو مبینه خبر په ښار کې خپور شو، د حیدرآباد ښار په ګڼو ځایونو کې حالات کړکېچن شول او قهرجنو مظاهرچیانو ټول دوکانونه او پټرول پمپونه وتړل او ځینو سیمو کې یې اور نه بل کړل. د مظاهرچیانو او پولیس ترمنځ پنشت کې د پولیس یو موټر هم سوځول شوی دی. پولیس وایي چې د قهرجنو مظاهرچیانو خلاف یې مقدمه درج کړې او تر دې دمه یو شمېر کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان له کراچي څخه راکوي.
د حیدرآباد د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ ویلی چې مقدمه درج کړې او نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې په دې مقدمه کې د اشوک په نوم یو تن نیولی دی. په مقدمه کې په هغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولې شوي دي. دا مقدمه د بلال په نوم یو تن درج کړې ده. د پیښې په اړه نورې پلټنې روانې دي، خو له پیښې وروسته قهرجنو خلکو د یادې پلازې مخې ته ټول دوکانونه او پټرول پمپونه وتړل او بینکونه او دوکانونه سوزولی هم دی. پر پولیسی بریدونه وکړل او د شپې تر دریو بجو پورې د قهرجنو مظاهره چانو لخوا دا لړۍ روانه وه. پولیس وایي کله چې د قرآن د سوزولو شکمن خبر په حیدرآباد ښار کې خپور شو، د حیدرآباد ښار په ګڼو ځایونو کې حالات کړکېچن شو او قهرجنو مظاهره چانو ټول دوکانونه او پټرول پمپونه وتړل او په ځینو سیمو کې ورته اور ورته کړ. په انخته کې د پولیسو یو موبایل هم سوزولی شوی دی. بلخوا پولیس وایي چې د دې پیښې په ترڅ کې کوم خلکو احتجاج کړی او دوکانونو او د خلکو کاروبار ته زیان اړولې او په پولیسي بریدونه کړي. د هغو په ضد هم مقدمه درج کړي او تر اوسه پکې اته څلوېښت ککړ کسان نیولې شوي هم دي. خو د اګست په دویشتمه بیا په حیدرآباد کې یو عدالت دغه ټول نیولې شوي اته څلوېښت کسان په ضمانت خوشي کړي او اشوک کمارې د وو ورځو لپاره پولیسو ته پریمان سپارلې دي. هم په دې حال کې په حیدرآباد کې د هندوانو د ټولنې یو فعال غړی امپر عمر کاش د اگست په دوشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا لومبۍ پیښه نه ده، دا ډول پیښې په سن کې پل لپسې مخې ته راځي. دی وایي چې دا ډول زیاتره مسلې خو جالي وي. خلک د خپل ذاتي خړو د هوارولو لپاره په خلکو د مذهب سپکاوي قانون اچوي. په حیدرآباد کې هم داسې وشول چې یو هندو هلک په دې ډول په دروغو تورن شو. اوس هم هغه کسانو بخښنه غوښته چې دا تورې لګولې وو. سن حکومت بیا به وایي چې موږ به تاسو ته هر ډول تحفظ درکړو، خو دا پرلپسې پیښې د هر چا مخې ته دي. خو پرون په حیدرآباد کې پولیسو او رینجرو په دې حالاتو کې ډېر ښه رول لوبولې دی. ہندوان وائی چھ پسن کی د دوی پزت د مذهب د سپکاوی قانون بیا بیا غلط کارول کیگی. خود سن حکومت وائی چھ د حیدرآباد پیخی او د هغه رستو د حالات پاڑا با پورا تحقیقات کیگی او د ککړو کسانو پزت با سخ گامونا واخلی. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی د اگست په دویشتما مشال لیڈیو تو ویل
کہ لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے توہین رسالت کے قانون کو استعمال کرتے.
دی وائی چھ خلق د خپلو شخصی شخړو د هوارولو لپاره د مذهب د سپکاوی قانون کاروي. دا کار نه یوازې پسن کی بلکې په ټول هیواد کې روان دی. د حیدرآباد پیښه یو غمجنه پیښه ده چې څومره غندنه وشي کم ده. د سن حکومت به په دې اړه پوره پلټنې کوي او د ککړو کسانو خلاف به ګامونه اخلي. او زه دا وایم کچېرې دا ثابت شي چې چا مذهب د سپکاوی په نوم دروغجن تورونه لګولي دي، نو باید د مذهب د سپکاوی قانون په هغه ولګول شي. سن او پنجاب صوبو ترسنگ د هیواد په نورو برخو کې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې بیا د هندوانو، عیسایانو او نورو مذهب منونکو په ضد دغه قانون کارول شوی. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه او یورپي هیوادونو تنظیم یورپي یونین وار په وار ویلي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون څخه ناسمه استفاده کیږي او د پاکستان د حکومت نه دې قانون ته د بیا کتنې غوښتنه هم کړي. خو د پاکستان حکومت د یاد قانون په کلکه دفاع کوي او د بهر هیوادونو دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې پاکستان به د کوم بهرني هیواد په وینا د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه کوي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبرې سو واره شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوې دي. د تحقیقاتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز ریکارډ تر مخه د 2021 کال تر اخر پاکستان کې د 1210 کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي په تور مقدمه درج شوی دي او بیا تر وسه 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو قهرجنو خلکو په تشدد وجلی هم دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ځو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د څارو د ناروغي لمپی سکن د 15,000 څخه زیات څاروي یا مالونه تر دې دمه ناروغه کړي دي چې پکې تر 2,200 زیات ورڅخه مړه شوي هم دي. د مالونو او خوندي ساتلو محکمې یا لایف سټاک ډپارټمنټ چارواکي وایي چې تر دې دمه دوی په ټوله صوبه کې تر 300,000 زیاتو څارو ته د لمپی سکن پر ضد واکسینونه لګولي دي او دغه عمل اوس هم دوام لري. خو ځای خلک وایي چې دوی هم پر خپلو څارو باندې پیسې خرڅ کړي او علاج یې پکړی دي، خو تر دې دمه ښه نتیجه نه دور کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال لډي خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا د سارو او مالونو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مدرر الله مشال لیډو ته وایي چې لمپی سکن د صوبې 15,000 214 څاروي اغیزمن کړي چې پکې 2,200 مړه شوي هم دي.
تر دې دمه پورې لایف سټاک ډپارټمنټ 8,43,025 څارو ته حفاظتي ټکي لګولي په ټوله صوبه کې او د بیماری د مخنیوي لپاره د کونو خلاف چې کوم ویکسین کړي دغه د 31,00,000 نه سیوا دي او کومې لارۍ چې دي یا وهیکل چې دي کوم څاروي اوړي روړي نه تقریبا 4,42,000 لارۍ سپرې شوي چې د ټیکس کنټرول وشي چې کوم روغ څاروي دي اې ته سر فوری طور باندې ټیکیو لګی او د کونو او د ماشو مچانو او نه سروي وساتي مطلب کوم اینیمل چې ناروغ شي هغه جدا کی او هغه نه غیر چاپیره شي لږه کی یا داسې قسمه حفاظتي اقدامونه کوي چې په هغه په وجب باندې ماشي مچان دا وطن ورزي او ناروغ سروي ته دا بیماری خورا نشي.
یو زمیدار دا 400 مسعود بچا مشال لیډو ته وای چې کوم مخ کې د دوی سروي ناروغ شو نو ځای د سرو ډاکټران پر پوه نو چې ګنیدې تلم پیسکن ناروغي ده او د ډیرو پیسو او داروګانو او د علاج باوجود هم د دې سروي ژوندې پاتې نشو.
زمونږ په سارو باندې ړومبي ته به راله چې ته به پې راله ما وله ډاکټر راوسته هغه وله ستنې ووالې 1500 روپۍ واخېستې وې چېره دا ته به راپې یا پې خو لکه ډاکټر ته دا علم نو چې په دې به هغه بیماري بیا ظاهرېږي د غوټو هغه بیا ورځ دوه بعد په هغې هغه تبې سرې داسې غوټې راښکاره شوې مطلب په هغې باندې زما 27,000 روپۍ پورې زما په هغې باندې خرچه راله په هغې غوا باندې او په سقي باندې خو بیا وا دومره خده پورې لاړه چې مطلب هغه مړه شو.
سپینګری زمیدار ستار خان وای چې د غوا هم ناروغه شوی و ولی په وخت د درملنې د دارو او د احتیاط لوجه اوس واپس روغه شوی ده.
په نو کول ته به وا بس ما ولې ته به دغه ګولېم را واغشتې پلتوي ابا مې مولې 55 ورغولې بس ته به مخشو بیا خپې په پرسیدلې وی ټول دا سرمنې غورځوله او هغه سرمنې بیا وکړه د غلبه جوړه شو غوا بالکل سیټ تا بس هم کوي غيام خوري
دغه ناروغه درته ورستو خلکو کې د اوازې خورې شوی چې ګینې د دې غوخي او په د انساني صحت لپاره ناسم وی او نه د استعمالول پکار د کوم لوجه چې د یو د غوخو او د هوټلونو روزګارونه ډیر اغیزمن شوی دی او خلق نه غوخي اخلي انا د غوخي خوراکونه بهر کوي خو ډاکټران بیا وایي چې د اغیزمن ساروی غوخه او پی دوړه انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي او دا استعمالول شي. دا د وندنه چیلم پیسکن د سارو ناروغي سند صوبه کې پاول او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 28 اپریل ډیر اسماعیل خان کې په سارو کې را معلومه شوی و ولې د صوبې ټولو ضلعو کې دا وخت خوره شوی ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو
پیښور. زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس زو د افغانستان پکتیکا ته. په پکتیکا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د 409 نو چوکیو یا بستونو لپاره د ازموینو بهیر روان دي. یادو ازموینو کې د ګډون لپاره چې د امتحانونو د لوی ادارې لخوا اخیستل کیږي د ښوونکو د چوکۍ لپاره لسګونو ښځو هم نوملیکنه کړې ده. په پکتیا کې داسې مهال د یو شمیر نو ښوونکو د ګمارنې لپاره د ازموینې بهیر پیلېږي چې د افغانستان په کچه ډېری حکومتي ښوونځي د مسلکي ستون ښوونکو له کمر سره مخامخ دي. په دې نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د ښوونکو د 1550 بسونو لپاره له نږدې 1200 ښځو او نارینه څخه چې لوړې او منځنۍ زده کړې کړې دي د امتحاناتو د لوی ادارې لخوا د ازموینو بهیر پیل شوی دی. چارواکی وایي د دې ازموینې بهیر په برېښنایي سیستم دی او پایلې به د دوو اونیو په موده کې د ازموینې ګډونوالو ته اعلان شي. د دوشنبه په ورځ د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حقمل مشال راډیو ته وویل په اعلان شویو بستونو کې 102 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د ده په وینا چې دا پروسه شفافه ده او د برېښنایي سیستم له کبله به د هیچ حق پکې ځای نه شي.
تعداد موږ چې 1402 نفر د پکتیا ولایت د بستونو لپاره مجموعاً تعداد د بستونو چې په پکتیا ولایت کې شتون لري 1555 دي. چې د دې څخه 1409 بستونه به ذکر وي چې د رقابت روان ده او 102 بستونه به هم دی وناسوي.
هغه خزینه او نارینه چې د پوهنې په چوکاټ کې اداري او د ښوونکو بستونو ته په ازموینه کې ګډون لري په دې خوښ دي چې لوی خو به ورته د کار زمینې برابرې شي او بل لوري ته به خپلو خلکو ته د پوهنې په برخه کې د خدمت کولو جوګه شي.
زما نوم نیلاب دی. د ښوونکي د بس لپاره نومنده یم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست موږ بایومتریک لرو. خدای دې وکړي شفاف ازموینه وي تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړو او هیواد او خلکو ته ګټور تمام شو.
د پکتیا اوسیدونکو سنا بیا په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې په دې ازموینه کې هغه ښځې او نجونې بریالۍ شي چې زحمتونه یې ګاللي او د ښو استعدادونو برخمنې وي.
ډېرې استعداد نجونې او دي چې پوهنتونه په ډېر ښه نمرې فارغې سي او دوی لا هم په کور کې ناست دي او دوی داسې فکر کوي چې والا موږ نسو کولی هر څه کولی شي چې راشي امتحان دې وکړي او دولت نه مدا هیله ده چې تر څو دوی ته ونډه ورکړي او دوی ته یو سهم ورکړي.
د خون کو د بستون لپاره یو بلنومان محمد شاه فضلی بیا د پوهنې د بهیر خکول پدې پوری تړلی بولی چې وړ خون کې ورته وګمارل شي.
معلمی داسې وبسته چې غو پوری د ملت آینده او مستقبل تړلی موضوع ده. خدای له خواسته د معلم یو اشتباه او غلط قدم نسلونو نسلونو ته انتقالیږي، نو موږ امید لرو چې پدې کې خخ خلک او وړ خلک وټاکلی شي.
بلدوری ته د پکتیا د پوهنې ریاست د نویو مامورینو او خونکو د ګمارنو لپاره د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دا بستونه د دوی ادارې تر اړتیا ډیر لږ دي. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال سیف الرحمن صاد وایي
دا شپږ سوه بستونه ډک هم شي مونږ هغه نیمګړتیا نه پوره کوي. یو د مونږ هغه د خالي بستونو خبره ده او یو د مونږ ضرورت ده. مونږ ضرورت تقریبا په ټوله پکتیا کې 2500 نور بستونو ته هم لرو.
د افغانستان د ازموینې لوی ادارې چارواکي وایي د پکتیا په شان په 19 ولایتونو کې په ډله ییزه توګه د پوهنې وزارت اړوند د 15 او 16 بستونو او د معلمۍ لپاره ازموینې روانې دي چې په دې ازموینو کې څه باندې 8000 کسان ګډون کوي. د چارواکو په وینا له دې جملې 1416 ښځو هم د ښوونکو د بستونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.